دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2022 کال د جون 24 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په افغانستان کې تر زلزلې وروسته حالت او د خیبر ضلع د بیکور کرسو کډوالو په اړه پر راپورونو سربیره دروانی خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام مشال رادیو مجله اوریدل مهروي. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، علي وزیر په کراچۍ کې له روختونه بیرته زندان ته لېږدول شوی دی. د اسلام آباد های کورټ په زور د کسان ورکول یو لوی جرم ګڼلې دي او هند یو بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. اوس د خبرونو پای وبخښئ د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړي د جون پر 22 ناوخته ویلي و چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. د چراغ په وینا علي وزیر د جون پر 20 ماښام مهال د کراچۍ له مرکزي زندانه د ښار سرکاري جنا روغتون ته د درملین لپاره لېږدول شوی وو. د روغتون مخته د پی ټی ایم تر مظاهرې او د علي وزیر بیرته زندان ته تر وړلو وروسته د پی ټی ایم کراچۍ څانګې مشر نورالله ترین مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر او پی ټی ایم دوه غوښتنې درلودې.
هغه دوه مطالبو کې چې اجل یا اسلام آباد په هغو کې دغه دی اوس دوی ومنله. اوس یې دوی ویستي دي هسپتال ډسچارج کوي ولاړو دی جیل ته بیا اوس بله لار نشته. لازمي به د اسلام آباد پروډکشن آرډر تحت د اسلام آباد ته بیا
په اسلام آباد کې دا وخت په قومي اسمبلی کې د پاکستان پر کلنډ بجټ بحث روان دی او سپیکر راجا پرویز اشرف د جون پر 20 د بجټ په غونډه کې د علي وزیر د ګډون امر کړی وو. علي وزیر د ریاست زد وینا کول په تور لڅ باندې یو نیم کال راځي د کراچۍ په زندان کې دی او هغه له دې تورونو انکار کوي او دریز لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. عدالت په دوه مقدمو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی خو په دوه نور مقدمو کې لا هم د هغه ضمانت پر درخواست پریکړه نه ده شوې. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس ویلي چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادی بشري حقوقو خلاف عمل دی. اطهر من الله دا خبره پرون د دوله درکړسو ورونو د مقدمه د اوریدین پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادر کسانو د مندل لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پاتره غلي چې خلک په زور پورته کوي. په پاکستان کې زرګونه کسان په زور لادر کړل شوی چې تورې د دې هیواد پر امنیتي او جاسوسي ادارو پورې کیږي خو هغوی دا تورونه په وار وار رد کړي دي. بلخوا حکومتي کمیشن ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې 6415 اله درکه کسان موندلي خو 2213 کسانو قضیه لا هم نه دي هواري سوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي وایي د افغانستان په زلزله کې د جدي ژوب لپاره د غلام خان او انګور اډې لارې پرانیستې دي چې د درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوړل سي. صادق خان پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې پر دې سربېره د پاکستان هلیکاپټرونو امبولانسونه او روغتیایي ډلې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او هلته روغتیایي کیمپونه جوړ کړي دي. بلخوا پرون له ایرانه په دوو پوځي الوتکې د مرستې توکي او د هغې هیواد د سرې میاشت د ټولنې یوه روغتیایي ډله د خوست ولایت هوایي ډګر ته ورسېدل. په مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دواګانې او د ورځني استعمال شان شامل دي. پر دې سربېره د ملګرو ملتونو ادارې هم هلته وار له مخه له مرستندوی چارې پر مخ وړي. دا تر هغه وروسته ده چې د جون پر 22 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونه کسان ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپنا بې برخې شوې. چارواکي وایي یوازې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې تر زر زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. هلته د خوست چارواکي وایي په یاد زلزله کې د سپیرې ولسوالۍ 90 کسان وژل شوي او 70 ټپیان شوي دي. هند په کابل خپل سفارت ته تخنیکی ټیم لیږلې او په دې توګه یو بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د بشري مرستو د موثر ویش او افغان ولس سره ژمنتیا ته د دوام ورکولو په برخه کې د نږدې څارنې او بیلابیلو برخوالو سره د هڅو همغږي کولو لپاره یو تخنیکی ډله پرون کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې تر دې وړاندې د هند یو بل ډله افغانستان ته تللې وه، هلته له طالب مشرانو سره لیدلې او د امنیتي اوزار جاج یې اخیستی وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سایت www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو ځانګړي اپ په وړیا توګه باندې ډاونلوډ کړئ. د اپ نوم مشدا سی لیکو MASHALRADIO. د دې لپاره تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صافی اوریدلای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر درې ورځې وروسته پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړي د جون پر 22مه ناوخته ویلو چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. علي وزیر د ریاست ضد وینا کول په تور له څه باندې یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، خو هغه له دې تورونو انکار کوي او دریځ لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان له کراچي څخه راکوي.
د کراچي پولیسو د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر رستو له هغې د جون په 3مه د کراچي جنا روغتون نه زندان ته منتقل کړو چې پی ټی ایم د جنا روغتون مخې ته احتجاجي ناسته او مظاهره وکړه. د کراچی په جنا روغتون کې د مظاهره او علي وزیر بیرتا جیل ته د وړو رستو د پی ټی ایم د کراچی مشر نور الله ترین مشال ریډیو ته وویل
موږ چې کوم د پرون د سکمو مطالبه په مخه وا غدو مطالبه کې چې یا جیل یا اسلام آباد پغو کې دغه دی وزدي ومنله وسې دی وېستې دی اسپیټال ډیسچارج کړي لاړو دی جیل ته بیا وزبل لار نست لازمی به د اسلام آباد پروډکشن آرډر ته د اسلام آباد ته بیا
د جون په 2مه چې علي وزیر په خپل وینا کې ویلي وو چې په روغتون کې په 2 ځلا د مرګ واخ شوې دي او بیا د احتجاج په توګه د روغتون څخه بهر راوتلې وو او 100 ساعته د پی ټی ایم د کراچۍ پلویانو سره په احتجاج هم ناستو. بلخو بیا د علي وزیر د تازه وینا په اړه مو چې د جون په 3مه د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن څخه پوښتنه وکړه، نو هغه یوازې دومره ویل چې په دې اړه ورته هیڅ معلومات نشته. رومبې به په دې اړه معلومات را جمع کړي بیا به سو وایي. بلخو علي وزیر تا د مرګ واخ ورکولو په ضد بیا په کراچۍ او کوټه کې د پی ټی ایم سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په پیښور کې پښتون سټوډنټ فیډریشن احتجاجي مظاهره کړي او په حکومت او ریاستي ادارو یې سختي نیوکه کړي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پی ټی ایم احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه. د دې ترڅنګ په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګڼ شمېر کې پلویانو ګډون وکړو. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټری او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال کاکړ په خپل وینا کې وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ریاست نیوی نیوی طریقې راوسی دي په نیوی نیوی طریقې باندې د پښتانه مسران قتل کړي. تاسو د ملي شهید واقعیا ولیدل، تاسو د وقار سیټ جسټس وقار سیټ واقعیا ولیدل، د ارشد ملک واقعیا مو ولیدل، دا غشي دی په نا جوړی په بهانه باندې د علاج په بهانه باندې زموږ پښتانه مشران بالخصوص علي وزیر وزنی
او بیا پښتون زده کوونکو سازمان یا پښتون سټوډنټ فیډریشن په پیښور کې هم علي وزیر ته د مرګ واخ په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او په حکومت څخه غوښتنه وکړه چې حکومت دې په خپل هغه پروټکشن امر عمل وکړي کوم چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر په اسمبلی کې د ګډون لپاره خپور کړی وو. د قومي اسمبلی پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره د جون په 20مه د محسن داوړ او پیپلز ګوند سو غړو په خواست د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر پروټکشن اډر خپور کړی وو، خو بیا د کراچۍ د زندان چارواکو علي وزیر په جنا روغتون کې داخل کړی وو او اسلام آباد ته نو بوتللې. نو بیا د محسن داوړ په خواست د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف هم د دغه نوټس اخیستی. علي وزیر چې په 14 دسمبر کال 2000 کې پولیسو د دغه کال د سوراب ګوټ جلسې ته د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې وو، خو بیا په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړي. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې 4 مقدمې جوړې دي چې تر اوسه په 2 مقدمو کې ضمانت شوې، خو په 2 مقدمو کې د ضمانت په خواست لا فیصله نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. اسلام آباد های کورټ ویلی چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادی بشری حقوقو خلاف عمل دی. د کورٹ چیف جسټس اثر مین الله دا خبره پروند د دوله درک کړل سو ورونو د مقدمه دا وریدنی پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو د مندل لپاره جوړ کړل سوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پات راغلی چې خلک په زور پورته کوي. په پاکستان کې سرګونه کسان په زور لادرک کړل سوی چې تورې د دې هیواد پر امنیتی او جاسوسي ادارو پورې کیږي، خو هغوی دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویل دي چې د پزورا کسان ورکیدل یو غټ جرم دی او په عین کې د بنیادی حقوقو خلاف خبره ده. دا خبره د اسلام آباد های کورټ مشر جج اثر مین الله د جون په درویشتمه حل ته وکړله چې دوی لا اتو کالو څخه ورک زاهد امین او د دوو کالو نه ورک د هغه ورور صادق امین مقدمه اوریدنه کوله. په دې وخت حکومتي کمیشن رجسٹرار عدالت ته وویل چې کمیشن په کال 2000 کې د زاهد امین پروډکشن آرډر یا د هغه د حاضرولو حکم جاری کړی وو. دې ته په غبرګون کې مشر جج اثر مین الله وویل بیا دغه حکم تر اوسه نه عملی کېدو په سر کمیشن د اړونده ادارو یا تنانو په ضد څه کاروایی کړې ده. مشر جج دا هم زیاته کړه چې کمیشن د خلکو په زور او چتولو پیښو د ذمهوارو پر ضد ګامونه پورته کولو کې پاتې راغلی دی او په خپل مقصد کې ناکامه شوی دی. د په زور او رکړی شوی زاهد امین او صادق امین وکیلا ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې زاهد امین او صادق امین دواړه ورونه دي او دوی په زور ورکړی شوی دي.
زاهد امین کو
7 November 2014 پزورا اچت کڑے شوی دے. چارواکو دا ایلیٹ فورس تورے جامے آغستے وے. دا دواڑو رونو پا اڑا حکومتی جی آئی ٹی کمیشن دا غا خبرا ریپورٹ کڑے دا چے دوی پزورا ورکڑی شوی دی. مونگا نن دلتا اسلام آباد ہائی کورٹ تا زکا راغلیو چې د پزورا ورکړی شوی کسانو په اړه کمیشن د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره په ډیره منفی طریقې سره پیښ کیږي. د بدرک کسانو معلومولو د پارا حکومتي کمیشن ویلی دی چې په تیرو لسو کالونو کې یې شپږ زره 415 بدرک کسان موندلې دي. کمیشن تاییدوي چې د 2238 بدرک کسان قضیې اوس هم د کمیشن سره دي. په پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر پوځي استخباراتي ادارو په لاګوتې نیول کیږي، خو پوځ څو ځلې دا تارونه رد کړي او دا یې بې اساسه ګرځولې دي. په بل اړخ په بشري حقوقو باندې کار کوون خلکو سو سو زلا د په زور ورکړی شوی خلکو د پاره جوړ کمیشن باندې ټکونه کړی دي او ویلې دي چې دغه کمیشن به اختیار دی او د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره مرسته نه کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهيله
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال ریډیو خبري د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي چې دوی به د خیبر ضلع د لیرې پرتو سیمو پاتسو کډوالو د ستنېدو لړۍ ژر پیل کړي او د ستنېدو پر وخت په جمرود کډوال مرکز کې نغد مالی مرسته، خیمه او راشن هم ورکوي. د یادې ادارې چارواکو ویلي باید د ټولو قومونو پاتسوي کورنۍ له ټاکل سوو تاریخونو سره سم خپل ځانونه درج کړي چې بیا مراعات ورکړل سي. د خیبر د لیرې پرتو سیمو کډوال وایي چې ستنېدو ته خوشاله دي، خو هلته د دوی په کلو کې هر څه ویجاړ پراته دي او په کار ده چې نور سهولتونه هم ورکړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم اے لخوا د جون په درویشتمه خپره کړې اعلامیه کې ویل شوی چې د باډې جمرو د لنډ کوتل تحصیلونو لرې پرتو مختلفو قومونو پاتې شو کډوالو ستنېدو لړۍ به زر پیل شي. دوی لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی او په کار د هر کورنۍ پکې ځانونه رجسټر کړي چې بیا ورته د ستنېدو مراد ترلاسه شي. د قدرتی افتونو د نظم صوبائی ادارې پی ڈی ایم اے ویاند احسان داوړ د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل
د شپږویشتم جون نه تر دېرشم جون پورې واپس دي د دې ټول چې څومره خاندانونه دي یوله سوه او دا به د جمرود چې کوم د واپسۍ مرکز دی د دې نه واپس ځي او د واپسۍ په وخت باندې به دوی ته 10,000 روپۍ د ترانسپورټ الاونس ورکړل کېږي او 15,000 روپۍ چې دي دا به مونږ ریټرن کیش ګرانټ ورته وایو. د نغد 15,000 روپۍ دا به هر یوه رجسټرډ خاندان ته ورکړل کېږي. ورسره ورسره یوه به خیمه هم ورکړل کېږي او نور چې کوم سامان دی غیر غذایی چې کوم مواد دي خوراکي مواد او نور غیر خوراکي مواد دا به هم ورسره ورکړل کېږي. او دا چې څوک هم په دې ورځو کې د واپسۍ مرکز نه چې کوم د واپسۍ رضاکارانه فارم دی هغه فل اپ کی او واپسي وکړي نو هغه ته به ملاوي کی او چې په دې ورځو کې څوک د واپسۍ مرکز ته رانه شي او دوی ته دغه سامان چې دی دا سیزونه او دا پیسې دا به بیا دوی ته نه ملاويږي.
په دې لامیه کې لیکل شوی چې د جون شپږویشتمې نیټې نه تر اتویشتمې نیټې پورې به د باډې او تیرا کډوال ستنولی شي. د جون په 9ویشتمه به په جمرود کې میشت کډوال راجګال درې ته ستنولی شي او د جون په 10مه به د لنډ کوتل لرې پرتې سیمې زخخیلو کډوال ستنولی شي. د خیبر د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دې وروستو کې دوی خپلو ویجاړو شوو کلیو ته تلی وو او هلته ورته د ژوند بنیادی اسانتیاوې نشته.
مونږ ما بول حق ته د قوم سه پوي سره تعلق ساتم د اوبو ډیر زیات تکلیف ته مونږ لا د څورې زمونږ دلته په کیونه باندې کور کړلو خو هغه کین چې کندي هډ پمپ هم نشته راي نور یې داسې ذریعہ نشته راي شمسو وغیرہ چې هغه نه مونږ چې کندي اوبو رخلو نو مونږ کوس کوزیګو د توینا چې کندي او برخه جو په ولیو باندې ډیر زیات تکلیف ته بل خبره مونږ دا چې مونږ پټي بالکل شاړ دي او د مونږ ویله چې کما دو د هغې اوبه بندوباس هیڅ نشته دی ځکه هغه چې کمې ویلې مونږ جوړې کړې وې دلته نو هغه ډېرې زیاتې خرابې شوې دوی نه خرابې کړې دي. د سروې په بورا کې خو به مونږ داسې وایو چې مونږ لا خبره شوې رووي چې تاسو لا به مونږ سروې کوو خو داسې خبره مونږ لا نه وکړي چې آیا اوس فلحال به تا کوو یا بعد کې به تا کوو نو د هغې هیڅ پاته نشته دی. بل یې دا ویلي چې 4,00,000 روپۍ نو په 4,00,000 روپۍ باندې د مونږ چې کوم دي د دغو کورونو دا مالبان بالکل نه اوچتېږي. بل چې کوم مونږ ماشومان روالو دلته اسپاتون نشته ځنې بیمار پیښ شي یا چې کندي مونږ ماشومان نه والو نو سکول نشته.
نه جان نو مارو او په تاپه ورمسخیل یم دغه مثال دی چې سارا کم یو نشته ر توی نه پیری یو چې توی سلو بروشي نو رمې مطلب در چې نشو پیری کېدای پیری گیر شو او بس خړ توی وی ویلم نشته راي او مطلب چې سارا کم خارو پری او کلی مطلب چې ټول لوري لړګری نو په کلی کې رمې گزارانه شي او په یو ټینټ کې مې څه گزارا و شي چې مولا مطلب چې یو بس
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډا او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد ترسره شو عملیاتو په نتیجه کې یو اندازې مطابق 1,00,000 پورته کورنۍ بې کوره شوي چې په هغې کې خواوشا 6,500 کورنۍ رجسټر شوې وې چې زیاتره پکې په 2019 کې خپلو سیمو ته ستنې شوي او د باقي پاتې به هم زر ستنې کړل شي او په دې قومونو کې به هم د ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره سروې پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس څو د زلزلې پر لور د ایران او پاکستان حکومتونو په لاریو او پوځي الوتکو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي افغانستان ته استولي چې هلته له زلزله ځپلو سره مرسته وسی. د جون پر 22 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسان ته مرګ ژوبل واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپناه بې برخې شوې. پر مازیګر خوست له ایران په دوه پوځیال وتکو کې د مرستې توکي ورسول سول او د تورخم او غلام خان لالار بیا له پاکستان په دوه لسلاریو کې افغانستان ته د مرستې توکي رسیدلې دي. په ډیر نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب لال خیل په خپل راپور کې راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته د ایران په دوه پوځي الوتکو کې د مرستې توکي او د یاد هیواد د سری میاشتې ټولنې یو روغتیایي ټیم ورسید. مسؤولین وویل د ایران څخه په راوړل شویو مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دوا درمل او د کورنۍ نور د اړتیا وړ لومړني شیان پکې دي. بل لوري ته د بیړنیو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو وویل چې د ایران د دې مرستو سربیره د پاکستان څخه هم د تورخم او غلام خان پر لارو په دولسو لویو لاریو کې د مرستې اړین توکي ورسېدلي دي. د ایران د سری میاشتې ټولنې لوجستیکي مرستیال سجادی مشال راډیو ته وویل دوی سره د ایران د سری میاشتې ټولنې د روغتیایي رضاکارانو یوه ډله راغلي تر څو د بیمارانو په درملنه کې مرسته وکړي. هغه کارونه چې موږ به یې دلته سرته ورسوو هڅه به وکړو چې د خلکو لپاره بیړني کمپونه جوړ کړو. زموږ د چټک برګون ټیمونه به خلکو ته د اوسېدو او ډوډۍ بیړنۍ بندوبست وکړي. د دې تر څنګ به زموږ روغتیایي ټیمونه د پاتو ټپیانو او هغو خلکو چې روغتیایي ستونزې ولري درملنه کوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر مولوي شمس الدین حقیار چې د سپیرې او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د جلبولو او د همغږۍ د چارو سنبالول پر غاړه لري، له نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو غوښتنه وکړه چې بیړنۍ مرستې ورورسوي.
زموږ سره د بشر دوستۍ پر لحاظ باندې غیر مسلم هیوادونه زموږ سره کومک وکړي او اسلامي هیوادونه چې زموږ سره د اسلامي همکاري په وجه باندې کومک وکړي او همسایه هیوادونه د همسایتو په وجه باندې زموږ سره کومک وکړي. که موږ په خپلو پښو باندې ولاړ افغانستان ولرو زموږ همسایګان به انشاءالله زموږ سره وسایي.
د کابل، پکتیا او خوست څخه بیا پوځي چارواکي زلزله ځپلو ته د پوځي چورلک په واسطه د خوراکي توکو د لیک چارې پر مخ وړي. د 203 منصوري قول اردو د اماړي کومرسيال جنتيار کوچيول په اوس وخت کې تر ټولو زیات زلزله ځپلي بيړنيو مرستو ته اړتیا لري.
اوس مهمه مسله په منطقه کې سیده مرستو ته شدید اړتیا لري، ځکه خلکو کورونه ټول چپسوي دي. موږ سیاسه حولي ده او د بازي کورونو یو ورکای ماشوم پاتې د بازي کورونو یو وړ ماشوم پاتې د بازي یو مسافر پاتې نور ټول شهیدان شوی وو، کورونه ټول چپاو. نو کوم د دې کوم ضروری توکي سي دي او د دې کوم کمپلې او بسترې سي دي کوم لوخي سي دي ټول خراب شوی وو، تخریب شوی وو. او بازي د صحیح دي شغل ته موږ ملاره سيدګي نه وکړي په غرو کې کورونه دي. د ملکی خلکو په توسط باندې مو الته دومره ځان ورساو چې خلک مو وژغورل.
جناتيار کوچی زیاته کړه د ځایي خلکو او حکومتي ادارو لخوا د زلزله ځپلو د ورنۍ او د مړو د موندلو عملیات روان دي. چارواکو د همول په زلزله کې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیانونه د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته وختي او د دې دواړو ولسوالیو شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو نور لسو یو درشم دغه پیدایشو
راپورونه او مرکی.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس هم د زلزلې په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې وروستي زلزلو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، ځمکپوهان وایي چې د زلزلې، توپانونو یا نور قدرتي آفتونو مخه نشي نیول کېدای، خو د دې تاوانونه کمېدای شي. دوی وایي چې په هر هیواد کې د آبادۍ جوړولو لپاره خپل شرایط یا کوډز وي او که هغه عملي سي نو د قدرتي آفتونو پر مهال خلک له ډیرو مالي او ځاني تاوانونو ژغورل کېدای شي. دا چې دا شرایط څه دي او د ملکو لپاره حکومت څه کړی دي. اسرائیل مومند په دې اړه د پېښور انجینرینګ اند ټیکنالوژي پوهنتون لای وښوونکي او د خبر پرتوخوا له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی دي.
د پېښور انجینرینګ اند ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي چې څوک هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې کور یا نور آبادی جوړوي نو په کار د چې تر هغه مخکې له سیول انجینیر یا بل په تن مشوره واخلي چې آیا دا زید د لپاره مناسب دی او کنه. نو موړی وايي باید په خویدون کې زمکه غر او جبه زمکه آبادی جوړ نه کړل شي.
بل داسې د کوم کې کورونه جوړول په کار کم ځکه چې دا شوري کې چاولې عجب زمکه یې نو آلته کې هغه د خاورې دونه طاقت نه نو داسې د کیدو جوړ کې چې دلته کې دا مضبوط یا غروي یا مت خاوروي سخت خاوروي آلته صحیح بنیاد دوی جوړ کی او آلته د برن د غره غفصو چانس زم نه
افغانستان او پاکستان په قبایلی سیمو کې چې کلا څوک لخټو کور جوړوي نو په کار د چر دیوالونو د مضبوطیا لپاره په دې کې لرګي استعمال کړي. نو موړ وای د کچا کوټو چتونه چې څومره هم سپک وي نو هم رایې د راغورځېدو امکانات کم وي او کراپری وزي هم نو کم مالی او جانی نقصانونه کوي. دا وای د دې لپاره په کار ده چې د کوټې په چت د لرګي برګو پرځې بانسونه استعمال کړل شي. دغه راز د کوټې بش هم سپک پکار دی. د کوټې پر چت د منونو خاور چولو پرځې خه خبره داده چې یو نری د اوسپنې جال پرې لپاسه خور کړل شي او د هغو لپاسه بیا دوه انچا د کرش یا باجرې لی ورکړل شي. د سیول انجینیرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي که پرس کا څوک د خښتو پوخ کور جوړوي نو پکار ده چې کومه مساله یا مواد د خښتو لګولو لپاره جوړ شي نو هغه زیات نه زیات په دوه غنټو کې دننه استعمالول پکار دي ځکه چې بیا دغه مسالې د خښتو نیولو طاقت ختمیږي. ډاکټر خان وایي چې د کور د بنیاد لپاسه د دیوالونو په ګټونو کې او بیا چې دیوال مکمل شي نو د هغو لپاسه سیخ ضرور لګول پکار دي. دا وایي د سیخونو استعمال پر وخت ټینګه مساله استعمالول پکار دي.
ته موږ کې وایو یو غا ترای چې کیږي رستا هغه ترای څوک نه کوي یو به موجود نه وي یي بس هغه دوی ضرورت نه غړي نو د سره چکم د دې هغه مې سکي ریاکشن کیږي هایډریشن ریاکشن او تمغه وایو نو دا کومه چې سره موږ وکړو نو د سره د طاقت زیات شي او د بلډینګ سي جوړ شي. بل موږ کړه دا شی وکړو چې کپرس کومه د خښتو نه دیول نه جوړو یا د بلاکونو نه جوړو نو د دې چکم د کونی د سلوونو کونی په دې باندې موږ وړ وړ وند کلمونه ور کوډیر غټ نه او دې کې به موږ غاخونه پرېږدو راته څنګه ورته وایو چې دا یو خښته لکه مخکې راوځي یو خښته شاته پاتې شي او په دې کې موږ دا کنکریټ نه ډکو نو دا پوره دا دیوال سره یو یو ماس جوړ شي نو دا به د لوډ تیسره په شریک اخلي او دا کالمو سره لوډ اخلي هم دا دیوال لوډ اخلي. پر نه چې کوم چتر راځي هغه کې موږ پرسته د آر سی سی جوړو چې کوم موږ هغه کې سیخ چو او کنکریټ دي نو دا موږ صحیح لور کو پچا ډیزاین کو
د پېښور انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینیرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي په هر ملک کې د علاقې پر بنیاد د آبادۍ جوړولو لپاره خاص شرایط وي او حکومت ته پکار ده چې دغه شرایط په پابندۍ سره پر خلکو عملي کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورونو جوړولو چارو کمیټي او حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړی نذیر احمد عباسی وای دوی دغه شرایط په کلیوالو سیمو کې نه دی عملی کړی. البته نذیر عباسی په درویشتم جون مشاله ډوته ویل ک په خاري سیمو کې څوک دغه اصول نه عملی کوي نو پر ضد یې قانوني کاروایی کوي. نو موړی وای کور یو رانه وو خو په کلیوالو سیمو کې موږ داسې نه شو کولای ځکه چې هلته څوک په خپل کور کې د چا مداخلت نه مني. البته په خاري سیمو کې چې څوک د قانون خلاف ودانی جوړ کړي نو موږ یې نه یوازې آبادی ورانه وو بلکې جرمانه پر هم لګوو. عباسی زیاتوي چې پاکستان حکومت د آبادی جوړولو اصول په 2015 کال په پاکستان کې تر راغلي زلزلې وروسته عملي کول پیل کړي دي. البته نوموړی وایي یوازې 50% خلک به په دغه اصولو عمل درآمد کوي خو پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي که دغه اصولو مراد کړل شي نو د خلکو ډېرې جانی او مالی زیانونه کمېدای شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په پېښور کې د سهار لسمی بجې سوی د مهم خبرونو د لنډی زوریدو تاسو پام را ګرځوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول سو. نوموړي د جون پر 28مه نوښته ویلی و چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې بریت سوی دی. د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس ویلی چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادی بشري حقوقو خلاف عمل دی. اتر من الله دا خبره پرون د دوه لادر کړل سو ورونو د مقدمه د اوریدنې پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادر کسانو د مندول لپاره جوړ کړل سوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پاتې راغلی چې خلک په زور پورته کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي د افغانستان په زلزله کې د جدي ژوبلو لپاره د غلام خان او انګور اډې لارې پرانیستې دي چې د درملین لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوړل سي. هند په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم لیږلی او په دې توګه یو اربیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د بشیر مرستو د موثره ویش او له افغان ولس سره ژمنتیا ته د دوام ورکولو په برخه کې د نږدې څارنې او له بیلابیلو برخوالو سره د هڅو همغږي کولو لپاره یو تخنیکی ډله پرون کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. او تاسو پام د ځنګړی اونیز خبرونه د مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. مشال رادیو مجله هر اونیز تاسو لپاره نجیب امیر چمتو کوي. راځي چې ورته ورسو خبرونه ته.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب د یو لوی ستوري د تلپاتې بیلتون ساندې وایو. د ننګرهار د هنرمندانو پر بدې ورځې د هغوی له یو مشر سره خبرې کوو او د خیبر درې د یوې ځوانې شاعري مرکه مو هم درته راوړې ده. بدرګه مو کړئ. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیډونکی شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. سیال کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل کلي او پشین سیمه کې کړې وې او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې، پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللې وه. نوموړي په پښتو، فارسي او اردو ادبیاتو کې 3 ماسټرۍ کړې وې. سیال کاکړ په 40 کلنۍ کې لومړی شاعري پیل کړه او وروسته د نثر خوا ته هم توجه وکړه او د پښتو فولکلور یا ولسی ادب په برخه کې زیات کارونه کړي او د پښتنو په سیمو کې ګرځېدلې او د ولس له خولې خواره واره ادبیات راټول کړي دي. ارواښاد سیال کاکړ تر 40 زیات کتابونه لیکلي ول چې زیاتې چاپ شوي خو ځینې کتابونه یې ناچاپه هم دي. په دغو کتابونو کې اکثر د ولسی ادب د بیلابیلو اصنافو لکه غاړو، متلونو، انګیو او نکلونو په اړه دي. پروفیسر سیال کاکړ ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2010 کال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. د سیال کاکړ په مړینه په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو غمرازی ښکاره کړې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال پر یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې په کې د افغانستان یو شمېر وتلي لیکوالان غږولي دي.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، سیډونکی شاعر او فولکلورس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د 80 کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، سیډونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښاد سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فولکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نو موړی وړاندې وایي.
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او سیړونکی و چې د پښتو فولکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوي ژانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسي او فولکلوري مواد موندلي دي چې له مخې په پښتو ژبه او ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسي ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبي تذکره لیکنی او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی. د دمړینه د پښتو ژبې او ادب دپاره او د ځوان کول دپاره یوه لویه ضایعه ده.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښاد سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسي او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسي ادب او فولکلور خوندي کړي. نوموړی وړاندې وایي
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښاد سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسي ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسي کیسې. ارواښاد سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې وکړ. هغه وخت هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې اکاډمیک مرکزونه لا رامنځته کړي نه وو چې د ولسي فرهنګ او فولکلور په راټولولو مکلف وي. ارواښاد سیال کاکړ د یو لیکوال په توګه دغه کار ته لستونی رابډ وهل.
لیکوال او سیړونکی او استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسي ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي. نوموړی وړاندې وایي
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځي، د کلی په کلی وګرځي. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوي، غاړې شوي، ټپې شوي، دا یې راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسیږي، پرمختګ کوي او دا یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورسوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو رئیسې له ارواښاد سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
سیال صاحب ډیر لوی انسان و، د پښتو ادب او د پښتون وطن او د لوی افغانستان یو ارمانجن. هر څوک د داسې لویو خلکو سره د ځان د تړلو ویاړونه لټوي او زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل. او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او را پیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیل کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 1991 پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمیر یې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسي ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي. سیال کاکړ له پښتو سره سره په اردو، انګریزي، فارسي، براهوي، بلوچي او پنجابي ژبو هم خبرې کولی شوې او د پښتو تر څنګ په فارسي ژبه هم کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په خپل رپورټ کې د ارواښاد سیال کاکړ پر مړینه د افغان لیکوالو تاثرات راخیستي وو. بل پلو لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر صادق ژړک وایي ارواښاد سیال کاکړ تر ټولو زیات کار ولسي ادبیاتو لپاره کړو او د نوموړي په وینا څومره کار چې محمد ګل نوري او سیال کاکړ د پښتو ولسي ادب لپاره کړی ښایي بل چا نه وي کړی. د سیال کاکړ د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په هماغه ورځ د مشال رادیو په خپرونو کې زما همکار بوریوال کاکړ له صادق ژړک سره خبرې کړې وې. هغه وایي
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فولکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبی تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي انداری راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخې تر څنګ د کچیری د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنی د کاکړۍ راړو څخه راواخلي دا تن تر غاړو ته بلندۍ تر چرجان یا انګۍ او بیا په وروستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکړم. د ده وروستی کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبع کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به د ده د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شه نوموړي ډېر ارزښت لرونکی کتاب دونم درلود، که دغه پاړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غني خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د دغه زوی تر مرګ وروسته دا رته په خوښه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غني، استاد غزنفر او ډاکټر زکی شکی په دې ډېر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې چاته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غني په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق ژړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوې وې، د هغې په اړه څه معلومات لري؟
ګوره انډیر صاحب وایي وایي ما ته تمغه د بهادرۍ تړي خوشر پیدا دی چې به د دې خاورې اتن ته اتن نه وایم. ډېرې جایزې ګټلې دي. دی چې څومره خوشحاله وو چې د اشرف غني لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکړي. ده دا ویلي چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته. دی رښتینی افغان و، دی یو پاک سپېڅلی افغان و، په عمل کې افغان و.
لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر محمد صادق ژړک چې له مشال لډیو سره خبرې کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یو سی هلته یو پلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پیښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نور دغه کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغه سې حالات دی چې زمونږ دسې نور کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، دسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوانڈی ہوا دونو تا ویسے خرسے کے یا روزگار دلتا پا افغانستان کے پیغو چلا ہوئے.
زما دا معلوماتو پاساس تاسی دا اتحادی زنو هنرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم باندی علاول اغلتا نیول شوی با وجود دی چی تاسو سره امر دی دا اغا دا رخلاس اولو دا پارا موسیقا سا کری یا رخلاس شوی؟
زا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کری و مال تا چی بلتی کری و چا سر مو گاڑی که یا موٹر که نور اغا اخیست دا مات کری دا نور سامانون ور سر کپراتی دی مونږ ته راکه زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دی چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو دپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوي؟ تاسې چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
موږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 270 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
دا په ننګرهار کې د مشال رادیو خبریال چې د ننګرهار د هنرمندانو له مشر استاد کمینګل سره یې مرکه کوله. اوس ورزو خیبر درې ته، هلته له شاعرې عائشې مهر سره غږېدلې. نوموړې وایي جینکو ته اسانه نه وي چې خپله کورنۍ دې ته آماده کړي چې خپله لور خور دې شاعرۍ ډګر ته پرېږدي، خو وایي دا هم باید هیره نه شي چې له خزینو له ونډې پرته پښتو ادبیات خپل مکمل تصویر نړۍ ته نه شي وړاندې کولی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره له نوموړې سره خبرې وکړې.
جی، السلام علیکم، زه عائشه مهر یم او د وو اتو کالو راسي شاعري کوم، غزل لیکم او بس خپل مات ګډ لیکم.
صحیح. عائشه مهر، تاسو د کوم ځای یاست؟
د خیبر علاقې ما، د خیبر باړی سره تعلق لرم او دلته کې ژوند هم کوم.
د خپل تعلیمي سرګرمیو په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څومره تعلیم مو کړی یا څه کوئ؟
جی، ما دولسم کړی دی او اوس دیار لسم اگزام میں ہم ورکو، نو پرائیویٹ سلسلہ جاری دا او انشاءاللہ مخ کے با ہم کوشش کوما.
صحیح. لٹریچر سرا یا ادبیات سرا یا شاعری سرا شوق سنگ پیدا شو ستاسو؟
دا خودا سے پیدا شوی او چی زمون کور کی رحمان بابا کتاب بو، نو اغه زما لاس ترا ویو، بس اغه ما لستو مال پختو ویل وکل هم دا سے سندرات لولا ولکی.
خجی
2011 خبر دا، نو الته کې بس زما ډیر زیات شوق پیدا شو او رحمان بابا شاعرۍ سره. اغه نه پس بیا ما د باسین یوسف زی کتاب ولستو، رو رو می دغه صلاحیت ما کې راتلو، خو لکه ما ته داسې لارې نه وي او نه زه داسې پوهېدم، نه مې داسې زده کړې وي، خپل کوشش به مې کولو، نو بس دغه سي اول سلسله شروع شوي وا
صحیح نو ولز لکه خوخ شاعران مو رحمان بابا او وسین صاحب دي کنه دین علاوه مو څوک مطالعه کړی دي
انا اول خدا او رحمان بابا او وسین یوسف زئی او بیا رستو چې ما مطالعه او کا خاطر افریدی مو لستو خیبر افریدی مو لستو دغه سي حمزه بابا نو دغه نور شاعران هم ما د خپل علاقې ولستل او ډیر زیات می خوښ شو مینا می ور سره پیدا شو او ما کې هم هغه صلاحیت نور هم تازه کېدو د دې شاعرۍ سره
عائشہ مہر خیبر کې خو ډیره ښه شاعری د نارینه له خوا مخې ته راغلی ده درته وایي چې په خزینو کې مونږ پښتني شاعران ډیر لرو کلګي په خیبر کې
ډیر کم لرو ځکه چې دلته کې خلک چې دي کنه نو اول خو تعلیم ډیر کم دی ډیر زیات کم دی او بیا هغه غیرت مسله ده دلته نو تدی وجه باندې ډیر زیات کم دی خو بیا ډیر پکې داسې شته دی خپل صلاحیت او خلکو ته خی کنه چې مونږ کې دا هنر دا شته دی لکه ډیرو ته ستونزې زیات دي
صحیح او دا مونږ نارینه شاعران چې شعر ولیکو بیا نو مونږ ته اسانه لاړ شو مشاعرو ته نارینه او شاعرانو سره کینو هلته یو بل ته شعرونه اورو او عوام کو یو بل ته او یو بل ستاینم کو نو تاسو د خزینه شاعران چې څه کوئ ځکه تاسو ته خو به دومره سهولتونه نه وي چې د ښځو مشاعرې دې وشي یا چیرته سره راټولیږئ خپل شعرونه چې کله ولیکئ نو چاته یې اوروئ څنګه اوروئ
ډیر ښه تپوس مونږ ډیر زیات او زه خو چې کم خپل زما ذاتی مسله ده ما ته ډیره زیات اول نه لغه او ما په دې کې ډیر وخت تیر کړی چې ما بولې شو نو می چاته خودلې شو بلکې خپل لغه اسلامي هم نشو کولی اول خو کور کې ډیره زیاتې پابندیانې وي بیا چې غینه لګه لګه راووتم لږ اسانی شو نو اوس هم زما غزل زما خپل کلام هیڅ چاته ما دا سینه دې خودلې چې اسلای کوي راته یا سینګه دې یا سو کې واوري یا نو داس بهي ډېر زیات ستونزې لکه موږ داسې نشو کولې نه داسې مشاعري کېږي نه داسې چرته تلې شو نو په دې وجه ما ته خو ذاتي ډېر زیات دغه تکلیف او دغه خو کور کې داسې ملګرو سره ترویانو سره قسم سره دې سره مالک لګا ورولو
صحیح او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا تاسو ته پر سم رسانه کړی ده چې د نورو خزینه شاعرانو سره اړیکه ونیسي
اوس خو ډیر زیات اسانه کړی ده ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او نت دی نو اوس اسانه ده زه هم اوس د کال راسي د پښتونخوا خويندو د بلخ کر کې یم او د غوی سره په اړیکه کې یم ماشاالله ډیر زیات خزینه لیکوالي دي پکې کلسوم میم د پکی او نور پکی زیبا فریدای د پکی ډیر خېخې مشرانی د پکی دا وې سره اوس لګ دغه شو
صحیح د خويندو ادبی لخر یا خال چې د کی کلسوم زیب بی دا یا د زیبا فریدای نوم تاسو واغستو د زیبا فریدای تر شای خوند فضل ممن صاحب یا د کلسوم زیب بی خپلم تکړه د خوان ورزیب خان د کنه خوند فکر کوم نو دوی سره د غوی ملاتړ دی خو نورې جنکې چې کورنۍ سپورټ نک یا غوی د پاره بیا سمره ګرانه چې مخ کې لاړ شي بالکل
بس دا خو دغه مسله چې د خځې سره څوک ملاتړ نه وی کنه نو هغه مخ کې نشي تلې او چې سره وین او بیا د خځې مخ کې زی
ارمان د څه دی چې څوک یې مخ کې تاسو سره ارمان لري په ادبی دنیا کې څه کول غواړي چې مخ کې لاړ شي او په دې ادبی دنیا کې ونم پیدا کړي
بس نور خو سرمان نه لرو ځکه چې خځې ذات ته ډیر زیات مشکلات وي او دا په یو دغه کې دومره مخکې نشي تلی څومره چې یو سړی تلی شي او دغه ارمان لرم چې زما کلام زما کتاب بی شکل کې راشي یا زما بس کلام خور شي کلامونه زما خور شي په دې خلکو کې نور څه داسې ارمان زما نشته
صحیح او د کتاب هم را شاعري مو کړم دا کنه دومره شاعري مو کړې چې کتاب ته جوړ شي
داسې چې زه په کې ښه انتخاب کوم کنه زه هم چې لکه ښه دغه موزیک کنه چې اخوا دي چې نینو بیا به داسې یو سبق په کې لیکو دومره نه نه چې زه په کې ښه انتخاب کوم
خیو شعر ته وره یو څه ته پسونه بنور می خو د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو یو شعر وورو
د کلام مطلب دې سومره خواره زندگی ده تیرومی سومره خواره زندگی ده تیرومی بس او یار زندگی دا تیروم یې په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا د پاره زندگی دا تیروم یې او دلته تور په ما په تور سترګو لګي تور په ما په تور سترګو لګي بی سنگارا زندگی دا تیروم یې د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته بی اختیار زندگی دا تیروم یې او بل شعر دې پکې چې ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي کردګارا زندگی دا تیروم یې د کلام مقتد چې مهر ز د محبت د درد د لاسا مهر ز د محبت د درد د لاسا بی قرارا زندگی دا تیروم یې
ډیر ښکلا شعر دی او ډیر خوند وکړو عائشه مهر ښکلا شعر مراته واورو غزل خو لیکي تاسو دین علاوه څه لیکي نظم لیکي هایکو لیکي نور څه لیکي
نظم بالکل نظم هم لیکم او غزل هم لیکم دواړه برابر لیکم اول خو شروعات ما د غزل نه کړو او اوس نظم کې هم کار کوم او باقی پاتې شو نثر نو اغه طرف ته زما خیال دی افسانه د سینما وبخیږي کوشش به زه کوم چې زه ولیکم خو زه به اول مطالعه کوم از داخل ول مانو غینه پس زه بیا کوشش کوم په دې کې را روان وخت کې ان شاء الله سبا لیکم
صحیح تاسو خو زدا کړم ورسره روانه ساتل دی و د بی هلې زلم کوي نو وړاندې س کول غواړی یونیورسيټي ته چې کيم خان وو تاسو ته نو لټریچر یا ادبيات بلولې کنه کوم بل سانګه مخه خره
دغه لټریچر سره زما شوق ته دغه بلولم فیل حال خو لکه ماته د یونیورسيټي او د بی سیزن و اجازه نشته ری او زه ریګولر کې کوشش کوم زه دا وکم
صحیح الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب ک پرایویټ کې وای تاسو کوي ریګولر خو تاسو اجازه درته نشته نو په دا ورځې په هیله چې تاسو ته د مخ کې تاګ اجازه درکړل شي او زده کړې وکي یو بل شعر بم درنورو بیا به خدای پامنې کو
صحیح دا کوم خو خو نظم وایم
بالکل راته وای نظم بم خواندو کې
حجی د نظم عنوان دی چې زه سومره غټه دروغجن یم زه خپل اوخ کې له هرچا پټوم د زړه غمونه له دنیا پټوم په خپل خو وایم چې خوشاله یم خو زه دروغ وایم رښتیا پټوم پټه پسړه ډې رغم جن یم زه سومره غټه دروغ جن یم زه د زړه حال چاته ویلې نشم زه خپل आवाज اوچته ویلې نشم زه بي زبانه بي اختیار یم زه اوختنه يم هیڅ کولې نشم زه د خپل هر ارمان دښمنه یم زه څومره غټه دروغجن یم ډېر رواجونو خو بچلې یم په زنځیرونو یې تړلې یم حالاتو ډېر زورولې یم بس د پښتو په نامه غلې یم په پزړه کې ګیلنه یم زه څومره غټه دروغجن یم محبت کې هر یو غم زغمم د خپل شنا هر یو ستم زغمم د دې غمونو نه سیوا ملګرو د زمانی غمونه هم زغمم زری زری پزړه دنن یم ز سومره غټه درغ جن یم پاللې نشم محبت لویری د خپل ناموس او د عزت لویری مهر د خلکو د نفرت لویری د پیغورونو او تهمت لویری ویلې نشم چې مې نه یم ز سومره غټه درغ جن یم ز
نو ډیر خپل شعرونه دي تاسو څنګه چې په غزل کې کار کړم داسې په نظم کې مم کړې بریالي اوسې ډیر مننه چې موږ سره خبرې وکړې سپ پیغام کله لري اخر کې
ډیر زیاته مننه پیغام زما دغه دی خاص کر پښتنو زمون پښتنو سړو ته چې تاسو لور خور چې کوم دا وی تا خ تعلیم ورکي او بیا وی چې مخ کې سکول واړي نو غیلې د اغه اجازه ورکي او ډیره سیاته مننه د وخت را کولو
دا وا د باڑی سیمه سره تړاو لرونکې شاعره عائشہ مہر چې د مشال رادیو سره خبرې کولې. له همدې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي. اجازه راکړئ. د الله پامان.